زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کابل د نننۍ خونړۍ حمله او نورو مسایلو په اړه راپورونه او همدارز اونیس پروګرامونه خبرو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیمه سمروي له خپلې دندې لرې کړی شوې ده. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د برېتانیا صدر اعظم سره له نن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوې نه تنه وژل شوې او شل نور ټپیان دي. مسعود اندرابینن د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د شلو تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی خو وضعیت ښه دی.
خاغلی اندرابی دا یو موټر بم چاودنه وبلل چې ویل کېږي هدف د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ. د افغانستان جمهوریت ریاست په یو خبر پاڼه کې د ولسی جرګې پر غړی خان محمد وردګ نننې تروریستي برید په کلکه غندلې او ویلي دي چې طالبان باید د افغانستان د خلکو په وړاندې له یو نامشروع جنگ او د دې هیواد عامل منفع تاسیساتو ته له زیان اړولو لاس واخلي او یو تلپاتې اوربند او سولې ته غاړه کېږدي. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کابل د نننۍ برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر وای خپل دندې لری کړی شوې ده. اغلی سمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دندې لری کېدو په اړه ورسره هیڅ تماس نه دی نیول شوی او نه هم ورسره مشوره شوې ده. د هغې په وینا له تېر یو نیم کال راهیسې چې د دغه وزارت د ایجادولو اعلان شوی پر تشکیلاتو یې هم کار نه دی شوی. سیما سمر شاوخوا یو نیم کال مخکې په دغه دنده ټاکل شوی او تر هغې مخکې شاوخوا اوولس کاله د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړې وه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یو رسمي پلاوي په مشرۍ سبا دوشنبه ته ځي. د دې شورا ویان فریدون خوزون په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې تاجکستان ته دغه سفر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع او د همکارۍ او د پیاوړتیا د جلبولو په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د تاجکستان له ولسمشر امام رحمان د دې هیواد له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او دغه راز یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولایتونو د والیانو ویندویان له رسنیو سره له خبرو کولو منع شول. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په دې اړه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ولایتونو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې اوازې ناسمې بللې او ویلي دي چې ویندویان به خپلو دندو ته دوام ورکوي خو له دې وروسته به د خپلو ولایتونو اړوند ټول معلومات راټولوي او هغه به والیانو ته سپاري. د دې ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولې پیغام کې وویل
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي خو یوازې په لږ توپیر هغه دا چې وروسته له دې به د موثرې او د ښې اطلاع رسونې په موخه به محترم والي صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنۍ سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابط ټینګښت او والي صاحبانو ته به اړوند موضوعګانې راټولوي.
افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نایبیا نن په یو خبر پاڼه کې دغه اقدام د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي دي چې په دې اقدام سره به اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود او په ځینو مواردو کې آن ناممکن شي. نای ویلي دا ځکه غیر عملي دی چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسی ورځې او اونۍ وخت نیسي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په متحده ایالاتونو کې وروستي سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت او بل خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جالي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پکې چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کوي خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ترامپ دا خبرې چې ګواکې چین دی د دغه سایبری برید تر شا وي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او یو شمېر امریکایي قانون جوړ جوړونکو له څرګندونو سره په امتیازات کړي. پومپیو د دسمبر په 13 په یو مرکه کې وویل په وضاحت سره کولای شي ووایي چې د فعالیت کې روسان لاس لري. کرملین د سایبری برید کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم سرلنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د غراز د دې هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل اړین نه دي.
موږ د دغه وبا پر مخال ویلی چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل جواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د برید لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواراوی پاتې نه دی.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې کورونا یو نوی ډول وایروس چې ډیر ژر سرایت کوي په اروپا کې خطر زنګونه کړنګولې دي. جانسن او د بریتانیا متخصصانو ویلي چې د کورونا وایروس دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې او یا ډیر ژر سرایت کوي. دا وایروس لومړی پله د سپتمبر په نیمه کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر خپور شوی. د بریتانیا او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس دغه نوی ول په اړه یو بل سره خبرې کوي. د هالند حکومت هم نن له بریتانیا د هیواد تلونکو ټول مسافروړونکو الوتنې بندې کړې او ویلي دي چې دغه اقدام په انګلستان کې د کورونا وایروس د نوې بڼې د خپرېدو په خبرګون کې کړی دی.
سموګ غاګل ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه عمره کې خبرو. په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر بمی چاودنې درنه مرګ ژوب لاړولې. د ولسی جرګې مرستیال وایي په دې حمله کې د پاکستان لاس دی.
طالبان غواړي د پاکستان په وساطت باندې د ټوپک له لارې قدرت ته ورسېږي. د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده.
سولې ته د دې حملو پر ګواښ د سیاسي چارو له یوې شنونکې سره خبرې کوو او په افغانستان کې د کورونا وایروس د نویو پیښو وروستی حال درکوو. په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په هند کې د سکانو اعتراض دوام لري، صدر اعظم نریندرا مودی نن نابرابره په نوې دلی کې د یویس د سکانو یوې ګوردوارې ته ورغی. نور مطالب لرو په دوه مانیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو اونیز پروګرامونه خپرو. دا ازادي رادیو ده او قدرمن اوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل د نن ورځې په موټر بم چاودنه کې شاوخوا 10 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد وردک پر موټر شوي او نوموړی ټپي دی. له ننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه را رسیدلي دي. د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام راپور واوري.
په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې چاودنې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د 15 می حوزې اړوند په خوشحال خان مینی سیمه کې د شوي چاودنې لامل د خوځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وجل شوي او 40 نور ټپيان دي. مسعود اندرابي چې د یک شنبه په ورځ له چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې رسنیو ته خبري کولې وویل چې پټاپیانو کې د افغانستان د ولسی جرګي غړی خان محمد وردک هم شامل دی.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی وادوال شهیدان شوي. تر اوسه د 40 تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې وکیل خان محمد وردک هم شامل دی او وضعیت ښه دی.
د افغانستان ولسی جرګې هم تایید کړی چې د خاغلی وردک په موټر ماین چاودنه شوې ده. په وروستیو کې په کابل کې د چسپکی ماینونو چاودنې زیاتې شوې دي. د روان لمریزی میاشتې په 23 نیټه هم د ولسی جرګې د یو بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د خار د 15 امنیتي حوزې اړوند خیرخانی سیمه کې چاودنه وشوه چې دوه تنه پکې وژل شول او دوه نور ټپیان شول خو نوموړی په خپلو موټرو کې نه و. له کابل ورخوا له ننګرهار بدخشان لوګر او هلمند هم د چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د سیمایزو چارواکو د څرګندونو لمخې په دغه دریو پیخو کې یو تن وژل شوی او نه تن نور ټپیان شوی دی. د دې ټولو پیخو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وایي طالبان غواړي چې د جګړې له لارې واک ته ورسیږي.
طالبان اوس هم په دې عقیده یو دی غواړي د پاکستان په وساطت باندې د ټوپک له لارې قدرت ته ورسیږي او بالاخره اوس هغه د جهاد کلمه چې دی له خارجانو سره مطرح کوله اوس هغه مسله دی د خارجانو امریکانو سره جنگ نه ده او خپل ورور وزنې ته ادامه ورکوي. دوی غواړي چې هر ورځ چاودنې وکړي وزنې وکړي او پر حکومت د ټوپک له لارې چپک
دی غوښتنه کوي چې پر یو وخت جګړه او د سولې خبرې ممکن نه دي باید اوربند وشي او وروسته د سولې خبرې پر مخ یوړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 30 انتحاري حمله او 1510 من چاودنې شوي چې لامل یې 1500 ملکیان وژل شوي او 1050 نور ټپیان دي. خو طالبانو له په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې لخکېلو خواو د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړیتوب ولري. اغلی لاینز چې د تیری ونې د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په خکېلو اړخونو فشار راوړي تر څو په تاوتریخوالي کې دوامدار کمښت راشي.
و موریدل چې په کابل کې نن د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر په بمی برید کې 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. د دې هدفي وژنو چې تر ډیره دولتي چارواکي فعالان او خبريالان پکې پنهښ شوي، نه یوازې په کابل بلکې په ټول هیواد کې خلک سخت اندېښمن شوي دي. خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي. د سولې پر روانو هڅو د دې حملو اغیز څه دی او یا حکومت د دې حملو د مخنیوي توان لري؟ په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې له پخوانۍ غړې هیلې ارشاد سره هڅه کوو چې خبرې وکړو. زما تخنیکی همکار شمشاد زدران کوشش کوي چې له میرمن ارشاد سره تماس ونیسي، مګر فکر کوم چې په اړیکو کې ستونزه ده. په هر حال کوشش کوو چې د خبرونې په دوام کې د دې موضوع په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په امنیتي مسایلو کې پاتیکیګو قدرمن اوریدونکو ل روزګان ولایت څخه یو راپور لرو. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې په دیراوت ولسوالۍ کې یو زیات شمیر طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي. دوی وایي چې که څه هم د دیراوت بازار اوس د طالبانو په لاس کې دی، خو د طالبانو له دې سیمې د طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات دوی پیلوي او پلان کړی دی.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د هوایی بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبلاړولې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمیر پټنځایونو هوایی بریدونه کړی دي چې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. نو موړی وایي د یادو وسلوالو طالبانو د کرشمیر پاړه معلومات نه لري. د والی ویان احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
نو د بازار سیمه پیلند طالبانو سره دي، خو ولی افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ډېر عملیات فعال کړي د لاغې سیم پر شا کې.
د اورزګان د والی ویان د احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي، نو ځکه یې دهراوت ولسوالۍ له افغان پوځیانو ونیول.
سوداګریز مارکیټونه چې و دا غو توکي دی د یلمن طالبانو ته قرارداد ورکول اند ګادر به یو چاته په قرارداد ورکړي دي کلکینانه بل چاته په قرارداد د دا قسم کوله ځکه هغه د سوداګریز باندې باندې راغلی و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه چې ګڼي د وسلوالو طالبانو سره بهرنیان دي او یا هم لسګونه وسلوال طالبانو جلسوي څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. بسم الله جان محمدي دغه راز پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادې ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي ځواکونه واستوي او هلته دې له وسلوالو طالبانو سیمې پاکې کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته راسي. د وویل په یادو ولسوالۍ کې د روانې جګړې قربانیان ټول ملکي خلک دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې اوس درې میاشتې پوره سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس د 141 نویو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې وزارت شمیرې ښیي چې په تیره یوه شپه ورځ کې د دې ویروس له کبله 40 کسان مړه شوي دي. لبلخوا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وی په ټول هیواد کې د فاتحو سالونونه بند کړي او په جمعتونو کې هم د فاتحو اخیستل منع کړي دي. په دې اړه نور حال له کابله اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 1441 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې له دې ډلې 141 مثبتې دي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې په یاده موده کې په کرونا وایروس اخته 40 کسان مړه او 395 نور بیا بیرته روغ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکه
په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې 1441 شکمنې پیښې منعد شوي دي چې له جملې څخه 141 مثبت شوي دي. 40 تنه له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 395 تنه بیا بیرته راغېدلي چې دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمېر 50,600 ته رسېږي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې په پیل سره د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت محدودیتونه سخت کړي او د روغتیایي سپارښتنو په پلي کولو باندې ټینګار کوي. دغه وزارت په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د شمیر کمولو طرحه هم کابینې ته وړاندې کړي چې د یادې طرحې په پلي کېدلو سره به 50% دولتي کارکوونکي له خپلو کورونو کار کوي. خو د افغانستان کابینې تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان حج او اوقاف وزارت وایي د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف یې په پلازمینه او ټول ولایتونو کې د فاتحو سالونونو تړلي او جماعتونو کې هم اخیستل منع کړي دي. د دې وزارت د جماعتونو مشر فضل کریم سراجی ازادي راډیو ته وویل
البته تر دې دمه موږ ته د عامې روغتیا وزارت لخوا رسمي مکتوب نه دی رسیدلی، خو د وزیر صاحب سپارښتنې ته په کتو مو د مرکز او ولایتونو امامانو ته هدایت ورکړی چې په جماعتونو کې فاتحي ونه نیسي او دا پلی شوی هم دی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو تر اوسه ټولې 50,600 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 40,040 کسان مړه شوي او 9,150 نور له یاد وایرس څخه بیرته روغ شوي دي. د کورونا وایرس ډېرې پیښې کابل، هرات او تر ټولو کمې بیا نورستان، اروزګان او سرپل ولایت کې ثبت شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په کابل کې د ولسي جرګې د وغړي پر موټر په بمی حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو او 40 نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. مونږ هڅه کوله چې په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي او د سیاسي چارو له شنون کې هلی ارشاد سره د کابل نه د ټلیفون په وسیله تماس ونیسو. هغه وخت دا کار ممکن نه و، خو دا شیبه زما همکار زمونږ اړیکه له میرمن ارشاد سره ټینګه کړې ده. هلی ارشاد، له تاسو مننه چې خبرونې ته ښه راغلاست. درته وایم حکومت د دې حملو د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باید څه وکړي، او آیا په چارواکو کې د دې کار اراده او نیت شته؟
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د موږ دغه سوال یا دغه فکر چې نن سبا یې کوو چې حکومت نه دا توقع وکړو چې د داسې حملو مخه ونیسي، دا زما په نظر یو ډېره اوږده او تاریخي هغه لري، اساس بنسټ لري، ځکه چې له اول نه په زموږ حکومت په بن کنفرانس کې شکل نیول، هغه وخت نه داسې غلطې فیصلې شوي چې د خلق صرف د خپل ځان د قدرت رسېدلو لپاره هڅې کړې وې. خدای هېڅ وخت نه وګڼلی چې د سرحدو په باره کې فکر وکړي، هوایي ځواکونه خپل قوي کړي، سرحدي پولیس خپل قوي کړي. زموږ افغانستان ته دا یو مهات په خوشکې ده، خو د ګاونډیان هم له موږ سره په ډېر غلط چلند باندې روان دي، او د دوی مخنیوی د یوې ورځې کار نه ده او نه د موږ د اوسني حکومت د وسې کار ده. او له بله مخه دې نه چې موږ د سولې په چوپړ کې قرار لرو او د سولې مذاکرات کېږي، نو دلته له تعصب نه ډکه خبر دا ده چې طالبان خپله یګانه کامیابي په دې کې ویني چې د حملو ته ادامه پیدا کړي، څو چې د خلکو په زړه کې ډار پیدا کړي او حکومت ضعیفه کړي او خپلې غوښتنې په دې ډول په حکومت باندې عملي کړي. له بده مرغه دا یو علت او یوه وجه نه ده، په سلهاوو وجې دي چې دلته لاس سره یو کړی او داسې یو حالت متاسفانه په افغانستان کې راغلی.
میرمن ارشاد، تاسو مخکې دا خبره وکړه چې دا کار دی وی ورزینه د امنیت د ټینګولو مسله، دا خو سمه خبره ده، د یو کارپو په توګه دا خبره سمه ده، مګر د چارواکو له خولې د شل کاله دا ویل کیږي چې دا دی وی ورزې خبره نه ده. نو شل کاله خو کم وخت نه دی، فکر کوي چې حکومت ناکام دی؟
دا کامل غوړت نه شروع ده چې په بون کې خلکو په ځای دي چې حکومت افغانستان ته یو سمه آینده جوړه کی. فقط هر څوک د خپل قدرت په فکر کې وو او چې ځان ته یو دنیاوی جوړه کړې و، نو لاول نه هم کار د سیړنګ غوغت آداب او اساس رنگ خود سوی ده. او نن سبا ته خاص طور باندې حکومت نه ملامتوم، ځکه چې د منګه یو لک 50000 ناټو اتاکر هو تل ته هر اسکر داسې تجهیز وو چې د منګه شل اسکر په برابر باندې دی مجهز په ثقيله سلاو باندې. لپاره مرغه د منګه اسکر اول خو ثقيله سلا نه لري، تیاران نه لرو، بیا اتا غلباس په وخت په زمان باندې سم نه وتر سیږي. دا خو تاسو ویلي څو دلیل کېده، یو دلیل چې مشخص زنه سمېره صرف حکومت ملامت ده، دې کې مخکنی وزیران ملامت دي، کې د بون کانفرنس ګډون کوونکي هم ملامت دي، او دې کې هو د فیلی حکومت هم ملامت ده. ځکه کله کله زه یوه نیمګړتیا ته ګورم، په سړک باندې چې موږ ځو لنکروزر درئ او ښه پوهېږي چې لنکروزر که څوک اداري نه کړي، صرف د دې لپاره چې یو بانه ورته پیدا کړي یا یو دلیل ورته پیدا کړي، اما هغه واړه او زاړه موټر چې دي او هغه په لارو کې تېرېږي، غونډه څوک سم سوال جواب هم نه کوي. موږ سرحدات خلاص دي، موږ په کابل په رنګ باندې یا په حلقې روډ باندې موږ سکینر نه لرو، بله څلورو خواو نه موږ ته انتحار او انفجار روان ده. د خپل د بده مرغه دا هم دوتن چې د افغانانو سره د موږ خپل خلکو د لاس سره نه وای، دا انتحاریان، دا خلق، دا بم جوړونکي ته کابل پورې څنګه را رسېدل؟ بیا تاسو تکرار یو علت کوای یو د حکومت په دې کې پړوای موږ بنن ویلې اوس حکومت دې کې هم.
بله مېرمن ارشاد، د سولې خبرو ته تر اوسه پورې هم په افغانستان کې خلک لا هیله مند دي، فکر کوي چې دغه حملو دوام به د سولې پروانو هڅو کې دغه د دواړو خواوو ترمنځ یو څه ناڅه اعتماد چې په وروستیو دوه درېو میاشتو کې رامنځته شوی څومره به زیانمن کړي؟
د سولې خبرو ته خو ټول خوشبینه یو، خو له بده مرغه پرون مې د موږ یو افغان چې په د سولې مذاکرات کې قطر کې اشتراک کړی و، هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دا د طالبان د آتش بس په باره کې یا د اوربند په باره کې څه نظر لري. هغه راته ویلې وایي اوربند چې دا د طالبانو په اجنډا کې آخري موضوع ده، یعنې له هغه نه مخکې دوی نورې خبرې لري چې هغه منځ ته راوړي. دا داخه کار نه دی کی ز مخکې خبر نیمګړي پاتې وو چې هم حکومت معلومات هم خلک معلومات پټوله کې ایما په نظر دغه جامع جهاني چې زوی هم معلومات دي په یو وخت راغله دی وطن ته په یو حالت کې موږ دې ته خوشی کړو چې نه یې اثر سم راته تجهیز کنه خو نه او په نن ورځ موږ تاسو ټول پیګو دغه فیصله چې طالبان لخوا کیږي د دوی دې ملک کنټرول چې دا او هغه فیصله چې د حکومت لخوا کیږي د حکومت صلاحیت وره ده دا خو یو واضح خبره ده نو دې کې ولې خارجیان مداخله نه کوي ولې یو تضمین خارجیان نه غواړي د ګاونډي هیوادونه نن سبا طالبان یو حامد روز چې هغه پاکستان او نن ایران سره ګټه وای دوسیا سره ګټه وای او امریکا چوپ خپل د موږ نظاره کوي او سر فکر کوي چې وظیفه یې نور افغانستان کې ختمه شوه او د امریکا خلک هم د خلک نه دي چې یا په سیاست پوهي او یا پوه شي چې زموږ چې دغه ټاکس ورکوو دغه پیسې چېرته دي فقط
بله مننه یو ورستۍ پوښتنه کلاند جواب راکړي چې فرضاً فرض کړو چې د سولې خبرې نتیجه ورنکړي عواقب به یې د طالبانو حکومت او عام افغانانو لپاره کوم وي لاند لطفا
زه فکر کوم چې دا جنگ باندې بیا دوام لري جنگ به ختمیږي چې سولې مذاکرات نتیجه ورنکړي
ډیر زیاته مننه هیله ارشاد د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړې او د سیاسي چارو شنون کې و چې د سولې پر هڅو او په دې برخه کې پر خندونو لاسه د رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګ غاګله آزادۍ رادیو اوري په ننګرهار کې میشت نابینایان پر حکومت نیوکه کوي چې له دوی سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. نابینایان وایي ځایي ادارانې یوازې د نابینایانو ترمنځ توپیری چلن کوي بلکې اوس ترې امتیازات هم ګرځول کیږي. د آزادۍ رادیو خبریال سهارګل امیرزی له دوی سره خبرې کړې.
د ننګرهار اوسیدونکو بختور لښاو خو و میشتو راځي په خپل امتیازاتو پیسې کتابچه پلاس سرګردانه ګرځي خو هیڅ پلاس نه ورسی. بختور وایي کوم امتیازات چې و نابینات په لمړیو کې په پام کې نیول شوی وو اوس نیمای شوی او هغه هم په یو بل بهانه لې وی میشتې بلی او لبلې بلی ته ځندېږي.
د پسری نه دی خاطر منډ راوام او کله چې سرطان کې راشاو کله چې د سمبوله کې راشاو کله چې میزان کې راشاو یو شل ځلې ولر په خدای قسم راغله او بس کار نه کی اوس مې چې اخیری ځای ته ورسول اوس هیڅ کتاب ورکړې ستا کتاب نشته اوس پیسې واري.
ننګرهار میشتي نابینایان وایي د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هغې طرحې هم اندېښمن کړي چې له مخې به یې ملکي معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي ټولو نابینایانو ته د یو شان حقوق ورکړل شي او باید په ملکي او جنګي نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د ټولنې مرستیال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبيعي معلولین چې دي دغه یو تبیز غټ تبیز روان دي چې دغه موږ نه منو دي سره موږ ناخوخه یو دا تبیز روان دي وایي چې ملکي معلولین او جنګي معلولین باید سره جدا شي او ملکي معلولین چې کم د سو کال امتیاز غوښته باید د امتیاز محروم شي.
نابینایان نه یوازې په خپل وخت د ماشونو له نه ورکړې شکایت کوي بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې ترې د پیسو غوښتنه کیږي چې لامل یې له ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکي معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي. نوموړی اندېښمن دی چې که حکومت یا د طرحه تطبیق کړي نو معلولین به له سختو ستونزو سره مخ شي.
دلته د ډېری معلولین چې دوه سترګې نشته دی د دوی دغه حقوق وزه شوه دا بل کار هم نشي کولی بل کار فرصت هم څوک نشته بدیل هم نشته دی او د خپلو حقوق چې ورکول کېږي دا دې واخیستل کېږي او نه ورکوي په دې بهانو په هغې بهانو باندې حکومت مو غږ دار دی په مسلینو مو غږ دار دی چې د دغې قشر ته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکړي.
په ورته مهال د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي محمد کاکړ وایي د پخوا په پرتلۍ ملکي او نظامي معلولینو ته د معاش د ورکړې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د معاشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کیږي.
چلیا کې او راپورونه د بانکي جوړ کړي دي او وزارت مقام ته لیږلي تر څو موږ تماس راشي، تخصیص راشي او نور معلول ته هم معاش ورکړو. د دې برخه کې موږ د ملکي شهیدانو برخه د اخدوی استادونه بررسي کیږي او بعد هغې نه برېښنایي پیژند پاڼې اخیستل اخلي او هغوی ته به بایومتریک کوو. د هغوی چې د کم کال پیسې پاتې وو هغه به ورکول کیږي. د لا ښه شفافیت لپاره به دا کار کیږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 23,000 شهیدان او معلولین ثبت دي چې له ډلې یوازې 3,000 میرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم ویلې شوو امتیازاتو ته سترګې په لاره وي او که ورنکړل شي نو ژوند به یې له ډېرو کړاوونو ډک شي. سهر ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د مازیګر 4:13 دقیقې شوې.